لس بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر منوریدونکو. تر یوولسو بجو د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې تر ډیره د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې او د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي پاکستان په افغانستان کې له اقتصادي، سیاسي او ټولنیز پلوه مساعد شرایط غواړي څو خپل هیواد ته د شاوخوا 3 میلیون افغان کډوالو ستنېدو ته زمینه برابره شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلي دورانی پرون په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه په یو ګردي میز کې د خبرو پر مهال له ملګرو ملتونو په ځانګړي ډول د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر څخه وغوښتل چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د باعزته ستنېدو لپاره لازمه ستراتیژي جوړه کړي. پاکستان د تیر 2023 کال په نومبر میاشت کې افغانستان ته د هغو افغانانو جبري ستنول پیل کړل چې د پاکستاني چارواکو په وینا په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د ترکمنستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ټاپي پروژې د تطبیق په اړه خبرې کړې. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید موریدوف چې په درې ورځني سفر اسلام آباد ته تللی پرون له خپل پاکستاني سیال اسحاق ډار سره لیدلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د ښاغلي ډار له قوله لیکلي چې د ټاپي په څیر پروژې د سیمې د هیوادونو لپاره خورا زیات پراختیايي فرصتونه په لاس ورکوي. ښاغلي موریدوف ویلي چې پاکستان او ترکمنستان باید د ټاپي د تطبیق لپاره ګډې هڅې وکړي. په عین حال کې تاس خبری آژانس د ترکمنستان د اورینت خبری آژانس په حواله خبر ورکوي چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي د هیواد د ټاپي پروژې د سمدسي بشپړولو چارې ته ژمن دی. شریف دا څرګندونه د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې کړې دي. ټاپي نلیکه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د دې پروژې تړون په 2010 کال کې لاسلیک شو، خو تطبیق یې د پاکستان او هند ترمنځ د اقتصادي ناهمغږیو او په افغانستان کې د امنیتي تحولاتو په خاطر تر اوسه ځنډیدلی دی. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي ویاند وایي د عینک د مسو د کان د استخراج چارې به له 15 کلن ځنډ وروسته د رواني اونۍ تر پایه پیل شي. همایون افغان پرون پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې چینایي قراردادي مؤسسه ام جی ای ام به په افغانستان کې دننه د دې کان د پروسس چارې ترسره کوي. نوموړی زیاتوي چې په عینک کان کې د عملی کار له پیل سره به 3000 افغانانو ته په مستقیم ډول او 10000 نورو ته به په غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د جولای په 18 په یو بیان کې ویلي و چې د چینایي کمپنۍ مشر سونګ وین بینګ او د دې وزارت سرپرست هدایت الله بدری د عینک د مسو د کان په اړه خبرې کړې دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د امریکا کانګرس ته په دې هیله وینا کوي چې د غزې د جګړې د دوام لپاره د متحدو ایالاتونو ملاتړ ترلاسه کړي. که څه هم دی دا وینا داسې مهال کوي چې د ولسمشر جو بایدن اداره غواړي له ده غواړي چې له حماس ډلې سره د سولې پر موافقه تمرکز وکړي. امریکا غواړي اسرائیل له حماس سره چې امریکا او اروپایي ټولنې یو تروریستي ډله بولي په غزه کې له 9 میاشتو راهیسې پیل شوې جګړه د خبرو له لارې حل کړي. د اسرائیلو د صدراعظم د وینا چارې جمهوري پالو وکیلانو چې د استازو په جرګه کې اکثریت لري تنظیم کړي دي او هغوی د تود هرکلی ډاډ ورکړی. نتنیاهو به د نړۍ لومړی مشر وي چې د 4م ځل لپاره د کانګرس ګډې غونډې ته وینا کوي، خو ډیری ډیموکراتان او خپلواک وکیلان پلان لري چې د هغه وینا تحریم کړي. او په مسکو کې د متحدو ایالاتونو سفارت د ازادي اروپا ازادي راډیو د خبریالې السو کورماشیوا د خوشي کېدو غوښتنه کړې. کورماشیوا چې د امریکا او روسیې دوګونی تابعیت لري د هغو تورونو لپاره چې دا ازادي راډیو د امریکا حکومت او د هغې پلویانې سیاسي بولي او ردوي په روانه اونۍ کې د محکمې د حکم په اساس په 6.5 کاله بند محکومه شوه. د امریکا سفارت پرون پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ویل چې یو ځل بیا له روسي چارواکو غواړي چې السو او نور بندیوان ژورنالیستان راخوشي کړي. محکمې السو د روسیې د پوز په اړه د ناسمو معلوماتو په خپرولو تورنه کړې ده. د ازادۍ راډیو مشر ستيفان کاپوس د کورماشیوا محاکمه او د حبس حکم چې خبرې لومړی ځل اسوشیټډ پرس خبري اژانس ورکړ پر عدالت ملنډې بللې دي. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو دوه اونیس پروګرامونه خبريږي. لومړی د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګې، او ورپسې به د ازادۍ میلما پروګرام واوري. د ازادۍ میلما په نننی پروګرام کې ما د خوست له یو سیمه ایز شاعر نبی وزیر سره مرکه کړې ده. لومړی تاندې څنګې.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې.
سپر سره ظرف شوي منګه هیڅ درشنایي لاره نه لرو. منګ اخر حد ته مایوس یي، خو به هم یو انسان کولی شي چې مثلا داسې مجلې مطالعه سره، د کتاب مطالعه سره، په دې سره خپل ذهن لږ بدل کړي.
دا غږ د زهرې جنت وو. نوموړي وایي چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې د ښځینه او پر مخ د لیک لوست دروازې بندې دي، د چاپي رسنیو لوستل او هغو ته مطالب ورلېږل له فکر بدلولو سره د زده کړې کچه هم لوړوي. د چاپي رسنیو په ډله کې یو هم د مینې مجله ده. دا مجله اوږد تاریخ لري، اوس یې نه اتیوم ګڼه له چاپ څخه راوتلې. د ځوانانو په خبره مینې مجله د دوی د لیکوالۍ قلم ګړندی او شاعري
بهر روغ دننه ماتیم.
نن ام د موضوع چیرون ملتیم وکړی. قدرمن اوریدونکو، د ګڼ شمېر ځوانانو په باور چاپي رسنۍ هر وخت په تیره بیا ووس چې له شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګۍ او د نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې دي، ډېرې ګټورې تمامېدلی شي. خو له بده مرغه د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ را په دې خوا د یاد نظام د بندیزونو او یا هم د اقتصادي مشکلاتو له وجې د نورو رسنیو په څیر ډېر شمېر چاپي رسنۍ هم دې ته اړې شوي چې خپل کار په ټپه ودروي. د مینې په نوم د مجلې مسؤلین وایي چې دوی هم د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته دوه کاله مینه مجله چاپ نه شوی کړی، خو په دې وروستیو کې په دې توانېدلی چې د دې مجلې نه اتیومه ګڼه چاپ کړي. وړاندې تر دې چې د دې مجلې د مدیر مسؤول خبرې واورو، له دوو تنو ځوانانو سره چې په خبرې مینې مجلې د دوی د سواد کچه لوړه کړي غږېدلی یو. زهره جنت هغه افغان پیغله ده چې د ګڼو نورو نجونو په څیر دام ګړې د لیک لوست ټولې لارې ورباندې بندې دي. هغه وایي مینه مجله د زده کړې په برخه کې یوازینۍ بله ډیوه ده.
مینه مجله خو ما د خوخي له مجلو څخه یو مجله ده. کله چې زه ډیره کوچنی ما او زه د مکتب په دوره کې ما نو زما پلاجن ما ته مینه مجله راوړله. په مینه مجله کې وزن د څه لیکنې چې زما ذهن یا زما زړه په خپل لور ته راکښو او زما به ډیره مینه پیدا کړله د مینه مجلې سره. نو ما د مکتب دورې نه او یا کوونی سم د ماشومتوب نه د مینه مجلې سره مینه او هغه مطالعه کوله.
کوم مطالب دې ډیر پکې مطالعه کول د مینه مجله کې؟
د مینه مجله کې هغه مطالب چې زیاتره زمونږ د ټولنې پورې اړه لرله، او هغه چې زمونږ په ټولنې کې به مثلا عیب ګڼل کېدل او خبرې به چې ډېرې زیاتې پټې وي او نه به بیانېدلې. مینه مجله هغه یوه دراز ټوټه وه چې هغه ښېګڼې هغه خبرې به په ډېر اسانه توګه بیانولې، او په هغې کې به داسې ټکي لیکل کېدل چې کله به ما ولوستل نو زیاتره زمونږ ټولنې به هغه ټکي نه بیانول، خو مینه مجلې به هغه په ډېر زړورتیا او ښه توګه سره بیانول. نو همدا د دې لامل شوه چې ما د مینې مجلې سره ډېره زیاته مینه پیدا
که یو بیلګه را توای مثلا هغه څه و نور ټولنه نه بیانول خو مینه مجلې بیانول، فقط یو کوچنی بیلګه را توای.
مثلا زمونږ د ټولنې کې د انجینر سره تاو تری خواله یو د ذکر څخه منکول یا غو په زور او جب سره ودول دا خبر ته وګنه کې خودل، په مینه مجله کې به داسې ټکي ذکر کېدل چې موږ باید هر یو ته خپل حق ورکړو، یعنی هر یو حق لري، موږ باید د دې مخنیوی ونه کړو، موږ باید په لونو باندې تحصیل وکړو. هر انسان وړتیا لري. هغه کمې پیښې به چې تېرې شوې، هغه کمې کیسې به چې تېرې شوې، زموږ خورګانو ملالو به لیکلې وي، زموږ لیکوالانو به لیکلې وي، هغه به په داسې یو ژبه بیان کړې وي چې لوستونکي په ځان کې راونغاړو او هغه به یو بلې نړۍ ته ویوړو.
اوس دا راته وایه، اوس د نجونو پر مخ باندې د زده کړې دروازې تړل سوی دي، څومره ښه ده چې دغسې مجلې مینې ورته ته نورې مجلې دوی ولولي او خپل معلومات تر یو حده پورې بشپړ کړي.
بالکل، ډېرې ښه ټکي ته مې اشاره وکړه، دا چې موږ ټولې په کور باندې او موږ ذهنونه ډېر ستړي شوي دي، موږ ډېر داسې تاوتریخوالي سره مخ یو، چې موږ فقط غواړو چې یوه کوچنۍ رڼا موسي او موږ هغې پسې روان شو، یوه لاره پیدا کړو. نو مینه مجله خپل هم چې زه په کور یم او هغه زه مطالعه کوم، هغه د دې لامل کېږي چې مثلا د روحیا ماته راکي، یا کمې کړنې یا کمې سختې چې تېرې شوي دي هغه بیان کړي او داسې راته راوښي چې مثلا یو څه کېدونکي دي، شاید ښه لاره موږ پیدا کړو. موږ باید خپلې هیلې مړې نه کړو، موږ باید خپلې هڅې مړې نه کړو، موږ باید تسلیم نه شو. په همدې حالاتو کې هم د خپل ځان خپل وړتیا څخه استفاده وکړو، موږ تیارو ته لاره نه کړو، موږ کولی شو چې مثلا کور کې زده کړه وکړو. نو مینه مجله چې دا زما په نظر خپل انجونو سره ته یا د نورو ته چې دا ډېرې مایوسه شوي دي او ډېرې خفه دي، کله دا مطالعه کوي یو ډول فکر یې ورسره بدلېږي او داسې یو انګیزه ذهن کې الي چې ښې ورځې به راشي، شاید دا تیاري تېرې شي. ځکه په دې کې داسې داستانونه، داسې کیسې، داسې لیکنې لیکل شوي دي چې هلته ډېر ښه خراب حالات راغلي، سخت حالات راغلي او بېرته روشنایي او رڼایي راغلي. نو دا کېدای شي لږ مثبت تاثیر زموږ په ذهن باندې ولري.
تاسو یادونه وکړه چې په کور کې هم زده کړه کېدلی شي تر هغه چې بېرته حالات سمېږي او مکتبونه او پوهنتونونه خلاصېږي. دا راته وایه چې غیر د مینې مجلې له مطالبونه نور هغه څه دي چې ته په کور کې اوس لولې.
خپله که یو انسان خپله وړتیا ولري او مایوسه نه شي، خپله وړتیا مثلا له لاسه ورنه کړي، نو کولی شي چې د انټرنیټ څخه استفاده وکړي، آنلاین استادان وسي، داسې د مجلو څخه، د کتابونو څخه استفاده وکړي، هغه څه لیکنې چې لري، څه وړتیا چې لري هغه خپله بیان کوي. کله یو انسان خپله ښېګڼې لري هغه تر پښو لاندې نه کړي. زه خپله اوس لیکوالي کومه، شاعري کومه، مطالعه کومه، فلسفه مطالعه کومه، تېر شوي شاعران هغه سخت حالات چې تېر شوي دي هغه مطالعه کومه، هغه خلکو چې په هغه حالتونو کې درسونه ویلي دي، زده کړې کړي دي، سختې تېرې کړي دي او بیا یو ځای ته رسېدلي دي. نو دا کېدای شي چې مثلا په کور کې هم یو څوک خپله روحیه ډېره مایوسه نه کړي. حال دا چې وضعیت داسې دی، ماحول داسې دی، ټولنه داسې ده چې موږ د صفر سره ظرف شوي، موږ هېڅ د روشنایي لاره نه لرو، موږ اخر حد ته مایوسه یو. خو بیا هم یو انسان کولی شي چې مثلا داسې مجلې مطالعه سره، د کتاب مطالعه سره، د انټرنیټ څخه ځینو معلوماتو راغستلو سره په دې سره خپل ذهن لږ بدل کړي.
هغو ځوانانو ته به د تاسو خبرې څه وي چې هغه په واک کې لري مجلې، اخبارونه، ټولنیزې رسنۍ دي، مګر دوی لغونه لیک لوست نه کوي، دوی وایي چې مکتب نشته، پوهنتون نشته، دا شیان په درد نه لګیږي. له خپلو تجربو نه هغو ته څه وایئ؟ یعنی نه که چیرې اوس مکتب او پوهنتون نشته دام ګټور دي، تاسو خپله تجربه سره شریکه کړئ.
بالکل بالکل، ډېر خبرې ته مې اشاره وکړه. زه خپله یوه ښوونکې یم کنه، او خپله مې سنم کم دی، مګر کله چې طالبان راغلل ما په کور کې داسې یو کلاس جوړ کړو چې زموږ په کلي یا زموږ په ماحول کې چې کومې جنکۍ دي هغه به راتللې او زما سره به لږه لږه املا کار کوله، مګر هغه جنکۍ زه اوس داسې ځایانو کې ګورم چې هغو ډېرې ښې ښې لیکنې کوي، ډېرې ښې ښه شیان لیکي، مګر هغو سره ما دومره خواري نه ده کړې، ما کتابونه ورته نه دي چاپ کړي، ما ورته داسې مجهز ماحول نه دی جوړ کړی، ما داسې د مکتب او د پوهنتون په سوی نه، یوازې کور کې ما د هغې سره کار کړی دی، مګر هغو کې ډېر زیات هم راغلی دی. که انسان وغواړي نو کولی شي د حد څخه مو استفاده وکړي، که هغه مجله ده، که کتاب دی، هېڅکله د ځوانه مایوسه کېږي، هغو د کوشش وکړي د همدې لارې څخه ښه استفاده وکړي، مطالعه د وکړي، ځان د یو ځای ته ورسوي. کله که د خپل شخص جوړ کړو، ځان د یو ځای ته ورسوي، انټرنیټ نه درس ووایه، کتابونو مخه خو دې څوک نشي نیولی کنه، دا انټرنیټ چې ته په نورو ویډیو ګانو مصرف کوي، دغه درسې ویډیوګانې خو ستا مخه څوک نشي نیولی کنه، ستا ذهن خو څوک نشي بدلولی. که ته زما ټولنه خرابه ده، زما مخه نیولې ده، مګر ستا د ذهن مخه خو چا نه ده نیولې کنه، ستا د لیکنو مخه خو چا نه ده نیولې، ستا د لاس د وړتیا، ستا د ذهن د وړتیا مخه څوک نشي نیولی. خپله وړتیا د ښکاره کم دا یې وخت دی، ویلیکه ویلیکه ځان کیده یو ورځ براشي یو ورځ براشي روشنايي براشي ما وختنه بدای چې دې حالات څخه نه مایوس کی د مجلو څخه کتابونو څخه انټرنیټ څخه استفاده وکي اندام یو خلاره ده
ډیر زیاته مننه ژوندې سلامته اوسئ
کله کوم کور ودان تاسو نن ډیر زیاته مننه
ایوان شینواری هم وای چې د لیکوالۍ او شاعرۍ پایلې لمینې مجلس خکړې دي. ښاغلی شینواری هم په اوس وخت کې چې د زده کړو امکانات کم شوي دي، مینې مجلې ته د ورته چاپي رسنیو چاپېدل ډېر ضرور ګڼي. هغه مینې مجلې سره د خپل کار له پایله وایي،
هغه وخت مونږ تازه مات ګوټ شیر لیکوالي مونږ کوله. هغې وخت کې د مینې مجلې غوړېدلي ګلان یوه لړۍ شروع شوې وه، د افغان شاعران پکې معرفي کېدل. نو په دغه کې زما پېژندنه راغله او د شعر نمونه مې چاپ شوه پکې. له هغې نه وروسته نو زه ډېر زیات وهڅېدم او شاعري مې لا ښه شوه. زه تاسو ته ویلی شم چې د جمهوریت په وخت کې تقریبا د ننګرهار او بیا وروسته په کابل کې په ډېرو ځایونو کې ګڼ ویاندویان د همدغې مجلې له برکته روزل شوي وو، چې بیا یې ویاندوی کوله یا په بېلابېلو ادارو کې ډېر غټ خلک وو، مګر روزلي همدغه مجلې وو. زموږ په شمول موږ په همدغه مجله کې وروزل شو. دې مجلې موږ ته په ځان باندې باور راکړ. تر ننه پورې موږ له مینې سره همکاري کوو، شاعري مو پکې خپره شوې ده، لیکوالي مو ورته کړې ده، همدغسې د نورو لویو لیکوالانو لیکنې راټولې کړې دي. او د مینې یوه ځانګړنه که زه تاسو ته ووایم، د نورو مجلو سره یو لوی توپیر د مینې دا دی چې نورې مجلې معمولا چې موږ لیدلې دي، هغوی چې پیل کړی دی دوی فکر کوي چې د دغه مجلې لویي او هغه معیار او باور به په دې کې وي چې د لویو خلکو لیکنې خپرې کړي. نو خو مینې یوازې داسې نه دي کړي، مینې د لویو خلکو تر څنګ ځوان لیکوالان هڅولي دي لیکلو ته، او د دوی لیکنې خپرې کړي، دوی په ځان باورې کړي او ډېر لوی لوی لیکوالان ترې اوس جوړ شوي دي.
مخکې تر دې چې نورو پوښتنو ته راسو، تاسو ویل چې د لومړي ځل لپاره تاسو شاعري په مینه کې چاپ سوله، کېدلی سي یو هغه شعر راته زمزمه کړئ چې هغې تاسو ته ډېر شهرت دربخلی وي؟
ما لومړنۍ شاعري وه، هغه کې ځینې په فکري او هنري لحاظ باندې نیمګړتیاوې لرلې چې هغه شاعري بیا ما د خپلو شعرونو نه لرې کړې ده، په ذهن کې مې نه ده پاتې. نو که بیا تاسې غوښتل بیا به یو بل شعر به تاسو ته دغه کړم.
فرق نه کوي، یو بل شعر که اورېدونکو ته تاسو زمزمه کړئ ډېر به ښه وي.
تا کړه ماته ژمنه ماتیم، تا کړه ماته ژمنه ماتیم، بهر روغ دننه ماتیم. تا کړه ماته ژمنه ماتیم، بهر روغ دننه ماتیم، سقراط د زمانې یم او لټول اتنه ماتیم. دا مې لویه سادګي چې له پخلا دښمنه ماتیم، او له یو کاڼي زړه میونده له یو ګل بدنه ماتیم. دغه مې یو په لنډ بهر کې غزل و.
ډېره زیاته مننه قلم ملا تاند اوسه. راځو دې ته چې ځوانو اورېدونکو ته به د تاسو پیغام څه وي چې اوس که مثلا د زده کړې زمینه ډېره په افغانستان کې نه ده مساعده، دوی دغسې چاپي رسنۍ ولولي، خپل معلومات بشپړ کړي، هم خپل لیکل ور ولېږي، هم هغه چاپي رسنۍ کور ته یسي، هغه کور کې چې کومې انجونې دي د دوی خویندې د دوی میندې له زده کړې لرې دي دوی وګوري. په دې راته خبرې د ځوان نسل لپاره چاپی رسنۍ اوس په افغانستان کې څومره مهمې دي؟
چاپی رسنۍ په ټوله نړۍ کې ډېرې مهمې دي. له بده مرغه په افغانستان کې چې هر څه کې افراط شوی دی، دغسې ټولنیزې رسنۍ چې راغلې په دې کې هم موږ افغانانو ډېر زیات افراط وکړ. د کتاب مجلې او ورځپاڼو ځای مو هم فیسبوک ته ورکړ. حال دا چې فیسبوک د ورځپاڼو ځای نشي نیولی، لکه څنګه چې په نوره نړۍ کې کتاب او اخبار خپل خپل ځای لري، دغسې په افغانستان کې هم ګوري. د علی هغه کمی ګټې محسوسی ګټې چې ما لیدلی دي او احساس کړی مې دي، هغه دا دي چې مطالعه یو خو زموږ معلومات پراخوي، او دا مطالعه چې د چاپي رسنیو ده دا زموږ په ذهن کې ډېره ښه چینی اخستې نه ښه کولی شو، نسبت هغه مطالعې ته چې هغه د شیشې مطالعه ده، د موبایل یا د پی ډي اف یا د کمپیوټر. هغې نه دا چاپي رسنۍ یو خو موږ هر ځای کې ګرځولی شو ځان سره، که په موټر کې، که په لارې، که په هر ځای کې وي دا ځان سره ګرځولی شو. حال دا چې موبایل او انټرنیټ په هر ځای کې نه کار کوي، او نه یې په هر ځای کې ګرځول ممکن دي، او نه یې په هر ځای کې رایستل ممکن دي، مګر کتاب دا اوبې لري چې په هر ځای کې ګرځولی شو. بله ښه خبره دا ده چې د دې نه چې کوم اخستې کیږي غل د شیشي له مطالعې نه نه کیږي. ما په خپله زما فکر ته چې کوم وسط ورکړی دی زه بیخي په پوره دعوی سره وایم چې دا د مجلو برکت دی، دا د کتاب برکت دی، زما فکر ته چې کوم وسط ورکړی، زما تخیل ته چې کومه وده ورکړې ده، زما منطق چې قوي شوی دی، زما دلیل چې قوي شوی، ما ته چې کوم فکر راکړی دی نو دا مجلې راکړی دی. دا زموږ حوصله ډیروي او مونږ کې انسانیت او سړیتوب هم روزي مطالعه، ځکه چې هلته د ادبیاتو اړوند مسایل وي نو ادبیات خو د مینې او انسانیت دویم نوم دی. دغسې نور هنرونه هم په هغې کې که نقاشي ده، موسیقي یا نڅا یا نور، دا د مینې او انسانیت او سړیتوب دویم نوم دی. نو کله چې مونږ مطالعه کوو تمن په مجله کې ډېر مضامین هنري وي، په مونږ کې انسانیت او سړیتوب روزي، بیا به مونږ چا ته ضرر نه رسوو، بیا به مونږ خپل اولاد ته په نه خبره نه قاریږو، هغه به نه وهو، هغه به نه ټکوو، درک مو قوي کیږي. تر ټولو مهمه خبره پکې دا ده چې زموږ درک هم قوي کوي، بیا خپل اولاد درک کولی شو، خپل مېرمنه درک کولی شو، خپل خویندې درک کولی شو، او په ډیرو عادي او کلتوري مسایلو کې هغوی به وهل ټکولو ته موضوع نه بوزو، یعنی هغوی نه وهو نه یې ټکوو، هغوی درک کوو. دغه ټول د مجلو او د کتابونو برکت دی.
د مینی مجلې مدیر مسؤول عزت الله زواب وایي چې د اقتصادي ستونزو له وجې د مینی مجلې د کارکوونکو شمیر کم کړی دی، خو بیا یې هم هڅه دا ده چې لوستونکو په تېره بیا ځوانانو ته داسې څه وړاندې کړي چې ګټور ورته تمام شي. د نوموړي خبرې په مرکه کې اورو.
مینه مجله نوې ګڼه نه تیمه شماره چې ده دا چاپ شوي ده، څو ولایتونو ته ورسېده، او زه هلې ځلې کوم چې یوه اسانه لار پیدا کړم چې دغه مینه مجله یو څو ګڼې اروپا، امریکا او کاناډا ته، هلته هغه فرهنګیان یا علاقمندان یا زموږ ملګري چې دي چې هغوی تم دا مینه مجله ورسېږي. د دې لیږلو نه لا فارغ شوی نه یم، او دا مې لا ټولو ځایونو ته نه دي استولي.
د مینی مجلې پاک لرته وایا شروع مو څه وخت کړی و، بیا کومه وقفه هم پکې راغله را نغله؟
په 2002 کې دیارلسوه لمریز، او هلته هغه وخت کې زه په ننګرهار پوهنتون کې محصل وم، نو دا مجله ما پیل کړله. لومړۍ ګڼه هغې وخت کې چاپ شوله. بیا څو ځل داسې ځینې ګواښونه او ځینې ننګونې وې. هغه وخت کې دا مجله د ننګرهار نه خپرېدله، چاپ په پېښور کې کېده. هغه لومړنیو کلونو کې چې هغه پاسپورټ او ویزې ته اړتیا نه وه، پېښور ته تګ اسانه و. بیا په دې وروستیو کې دا مجله کابل نه خپرېده. مونږ څو کاله کېږي، 15-16 کاله وشو چې دا مجله د کابل نه چاپ کېدله. بیا مجله چې وه ډېر بازار و، او اوس یې بازار داسې کمرنګه غوندې دی. یو څه اغېز خو هغه کورونا په مهال چې بازارونه وتړل شو، بیا هغې نه وروسته نظام دغه شو، بدل شو. دې وخت کې بیا ځینې ښوونځي او ښځې دي ځي، سړي دي نه ځي او سړي دي ځي ښځې دي نه ځي. نو هغه زه ډېرو خلکو دندې له لاسه ورکړې، یا ډېر لوستي خلک، او زمونږ هغه د مجلې پخواني لوستونکي چې واړه د دې مجلې سره یو ځای رالوی شوي وو، هغوی اکثره هېواد پرېښودو ته اړ شو د مجبورۍ له امله، نورو ځایونو ته لاړه. نو مونږ غواړو چې ځینې هغه دوستان د ځان سره وساتلی شو. البته هغوی هم دا غوښتنه لري چې زمونږ هلته چې کورنۍ دي په بهر هېوادونو کې، هغوی باید خپل فرهنګ او خپلې ژبې سره تړلي پاتې شي.
بله، تاسو راته وایئ چې په دې مجله کې کوم مطالب خپرېږي او دا څومره ځوانانو ته اړوند دي؟
البته اوس ډېره هلې ځلې په دې برخه کې کوو چې د نجونې چې هغه د ښوونځیو نه پوهنتونونو نه محرومې دي، او ځوانان ساده مطالبو ته چې د هغوی په ژبه باندې هغوی که کم لیک لوست هم وکړی شي چې هغوی ته یو څه زده کړي. بل د کورنیو دپاره نو دلته شته داسې مطالب. مونږ سره ځینې پخواني تجربه کاره ژورنالیستان، همدغسې استادان، لیکوالان، شاعران ملګري شته چې د محتوا په اړه هم لارښوونې او د هغوی ګټورې او همدارنګه مونږ ته کار هم کوي. داوطلبانه د دوی لیکنه ولسونو ته رسېږي. تنزیه شیان هم پکې، ځینې د ماشومانو دپاره کیسې هم پکې، ځینې د ځوانانو دپاره پکې سیاسي او ټولنیز مطالب هم وي. ځینې یو وخت پکې، بعضې وخت کې پکې کې او سینسي لړۍ چلیږي. هنر برخه هم پکې د هنر د فلمي ستورو یا د لوبغاړو برخه ده، د کرکټ او د نورو لوبو نړیوال لوبغاړي که کورني لوبغاړي، د دغو ژوندلیکونه مخورو شخصیتونو سره، د ادبیاتو د استادانو سره، د مینه مجله کې په دې نهاتیا ګڼو کې آرې ګڼه کې یوه مرکه خو خامخا ما کړې ده او هغه هم پکې خپره شوي.
بله، درته وایه چې نشرات مو څومره وخت پاس وي، یعنی په څومره وخت کې تاسو یوه ګڼه چاپ ته وړاندې کوئ او د لوستونکو واک ورکول کیږي؟
د اسلامي امارت له راتګ نه وروسته یو دوه کاله صبر مو کړ، ځان مې لږ د دوی په پالیسۍ او په هغه نشراتو پوه کړ. بیا مې چې پیل وکړ، ما هو هڅه کوله چې زه دوه میاشتو کې باید دا ګڼه چاپ کړم، یعنی دوه میاشتې نه شي چې یو میاشت کې هغه د چاپ ته چمتو او چاپ شي او په دا بله میاشت کې توضیح شي. نو دوه میاشتو کې ځکه چې زه اوس هغسې دفتر هغسې ټیم او پخوانی غوندې نه لرم، بل دغه پوهنتونونو کې چې محصلین دي او البته د لیسو ځوانان هم یو نیم پیدا کېږي چې یا لیکلو کې یا ژباړه، نو مونږ بیا خپله هڅه کوو چې هغه لږ دغه ته خپرولو ته چمتو کړو. د دې په خاطرم چې دا ځوانان وهڅول شي، تشویق شي چې د لیکلو سره یا لوستلو سره مینه پیدا شي، د ځوانانو ذوق هم پکې پالو.
بله، تاسو ویل چې دوه کاله د حاکم نظام نه وروسته د تاسو په چاپ کې ځنډ راغی، علت دا و چې ځان د خلکو په پالیسۍ باندې پوه کړئ. راته ویلی سئ چې څومره بدلون د تاسو د مجلې په چاپ کې راغی، څومره هغه خپلواکي لاسه ورکړه، څومره سانسور هم پکې راوسته؟
دوه ګڼې چې ما چاپ کړلې، نو بیا هغې نه وروسته داسې یو پېښه وشوله چې زه څه وخت لپاره بندي وم. خو څو ځل داسې پوښتنه شوې ده چې جواز مل چې جواز خو مونږ لرو، هغه پخوانی جواز، او سانسور خو مونږ خپل دلته پوهېږو چې دا فرمانونه راځي یا اعلامیې راځي. خو خبره دا ده چې مونږ وایو چې د دې ښوونځي او د پوهنتون د نصاب تر څنګ ځینې نور شیان هم باید ځوانان چې دي هغه یاد ولري یا رسنیو سره. دلته دا د کتاب لوستلو فرهنګ ډېر کمزور او د پخوانه بیا وروستیو کې کېسخمو بیا هم ډېر ښه نه وي.
په اوس وخت کې چې له شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي او په نورو ښوونځیو کې هم البته د زده کوونکو له قوله اسې درس نشته لکه دوی چې غواړي، پوهنتون هم همدغسې. او له بلې خوا تاسو د فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو یادونه وکړه چې ځوانانو هغه ته مخه کړې. په دغسې یو وضعیت کې د له چاپي رسنۍ سره مرسته کول، هغه ته مطالب ورکول، بیرته چاپي رسنۍ مطالب لوستل، دا څومره ګټور تمامېدلی سي؟ د دې ګټې راته وایه چې ځوانان په اوسنیو د افغانستان شرایطو کې چې د زده کړې زمینه ډېره کمه مسایده ده، دغسې ډول مجلو ته لکه مینه مجله د مخه کړي، څومره دا مهم ده؟
ډېره ګټوره په دې ده. ډېر کله چې زه کومې سیمې ته ځم، خوست ته ځم یا بل ولایت ته ځم یا ننګرهار کې کومې ولسوالۍ ته ځم، اشنا هغه به ما ته ویل چې زر ګڼې ما د پاره زیاته چاپ کا، ځینې وخت به پیسې مخکې رالېږلې. ما به ورته ویل ته دا څه کوې، زه د ښوونځیو کې د هڅولو په پار باندې ځینې ښوونځیو ته ویل. نو دغسې دوستانو په ننګرهار، کونړ، لغمان، کابل، غزنی، کندهار، میدان وردګو، دې ځایونو ته به مینه مجله تلله هغه وخت کې.
ځوانانو ته څومره ګټوره تمامېدلی سي د دا ډول مجلو لوستل؟ له دونه هغه د خپل سواد کچه لوړول څومره ښه ده ځوانانو ته؟
ډېر کله به ځوانانو لنډۍ را لېږلې، مونږ به په بېلابېلو موضوعاتو باندې یا په بېلابېلو تورو پیل شوو لنډۍ غوښتې، لیکونه به یې رالېږل. هغې وخت کې مونږ یعنی لس دولس مخو پورې یوازې لیکونه د خپلو لوستونکو لیکونه او بیا لنډ لنډ یو پرګراف ځواب او یو پرګراف د هغوی لیک، دغسې به لس پنځلس مخونو کې لیکونه خپرېدل، هغه لنډۍ به خپرېدې، متلونه به خلکو کلو نه رالېږل. خلکو به چې لنډۍ رالېږلې، هغه چې مونږ لیدل یا به په رسنیو کې وو یا به اطلاعات کلتور اړوند څانګو کې فرهنګي کارونو کې به بوخت وو او یا به ډېر غټ غټ خبر اعلان په نړیوالو رسنیو کې، ځکه چې هغه علاقه او شوق به د لوستلو نه شروع شوی و. مونږ به دا نوي ټوکېدلي ګلانو په نامه باندې چې هغه چا به نوی شعر شروع کړی او شعر به یې لکښه و، د هغه د انځور او د هغه د یو شعر یا دوه شعرونو د نمونې او د هغه د لنډ ژوند لیک سره خپرولو، دا به په ښوونځیو کې و. نو هغوی به بیا ډېر هڅېدل او تشویق کېدل.
بله، ځوانانو نه د تاسو غوښتنه څه ده؟ څومره برخه واخلي، نه یوازې مینه مجله کې، نورو مجلو کې څومره د ده مطالب ولولي، څومره مطالب ورته ور ولېږي؟ ځوانانو نه تاسو څه غواړئ؟
چې دا مطالعې فرهنګ په دودولو کې د خپل ولس سره مرسته وکړي. ځوانان باید کور ته کتاب ویسي، هلته د هغه خورکۍ او د هغه مورجان هم ولولي. کور کې چار یو لوستی هغه نورو ته دي. دغسې اخبارونه او مجلې کتابونه ژباړل شوي او کلیکل شوي، دا باید ولولي. اخبار پیدا کړي، ورځپاڼه پیدا کړي. یوازې په دغه فیسبوکونو کې او په دې دغه کې ټلیفونونو کې چې بوخت پاتې شي، دا د دوی په تاوان هم ده. اوس خو اکثره ماشومان هم په دې ناروغۍ باندې اخته دي، چې بس هغه میندو پلرونه یې په ټلیفونونو هم اخته کړي دي او بس بل شي ته لاس نه وړي. نو د دې په خاطر باندې موږ ځینې انځورونه هم په دې مجله کې او ماشومانو دپاره داسې د لنډو لنډو جملو لرونکو کیسې هم نشروو. نو د دې په ځای دې کور ته دې کتابونه ویسي، مجلې دې ویسي، اخبارونه دې ویسي.
بله، جواب صاحب درته وایي چې همدا اوس په کوم شمېر ځوانان د تاسو سره په کار باندې بوخت دي، د مینې مجلې په لیکلو کې، په نورو چارو کې؟ په کوم شمېر ځوانان دي در سره؟
سیدې اتو نه تر لسو کسانو پورې ما سره. که ورته مجله ور په شاکه م وړي هم ولایت ته وړي، اډې ته هم رسوي، یا په پلور کې موږ سره مرسته کوي، د چاپ په برخه کې. او ځینې نور دوستان دي چې هغو د سپري لانس د خدای په رضا باندې تاو دي. ښځې او نر همکاران دی چې اوس اکثره چې دي په خارج کې دي، د وطن نه د باندې دي، هغه په دغه ژورنالیستیک کار کې ملګري دي.
جواب صاحب یو نړۍ مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خدای تاسو سره ښه وکړي. سلامت اوسئ.
درنو دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاند څانګې خپرونه تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په دوام نن د خوست سیمایز شاعر نبی وزیر زما میلمه ده. د ښاغلي وزیر شعرونه ګڼ شمېر هنرمندانو په خپلو سندرو کې ویلي دي. ل خپل میلمه څخه مې د مرکې په پیل کې وغوښتل چې د نبی وزیر له نوم ورهاخوا خپل ځان اوریدونکو ته ور وپیژني. دا چې په کوم ځای کې زیږیدلی، په څه ډول کورنۍ کې لوی شوی او ماشومتوب یې چیرته و. وزیر صاحب مونږ تاسو ته غوږ یو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تکل صاحب تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته د زړه له تله نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. زه په خوست ولایت مرکز مربوط د شمال فرارو کلي کې پیدا شوی یم. زده کړې مې هم په خوست کې کړې دي او ماشومتوب مې هم په خوست کې تیر کړی دی او اوس هم په خوست کې اوسېږم.
د شاعرۍ په باب مو یو څه راته ووایاست. له ماشومتوبه مو شاعري کوله، که وروسته دا د شاعرۍ باز ستاسو پر اوږه کېناست؟
تکل صاحب، د شعر شاعرۍ مې د ډېر ماشومتوب نه مینه وه. د مختلفو هنرمندانو سندرې اورېدې او د شاعرانو کتابونه به مې لوستل. بیا په 1999 کال کې بیا خپل هم په شاعرۍ پیل کړی دی.
دغه وخت ستاسو عمر څومره وو؟
تکل صاحب 15 کلن وم.
درس مو ویلی په کوم ښوونځي کې؟ چیرته؟
خوست کې، موږ کې د غرغښت مکتب کې سره ولسم سین پورې زده کړې کړې.
او بیا؟
بیا خو بس انقلابونو شرایط خراب و، جنګونه و. بیا دولسم ټولګی مانا پاتې شو، بیا موږ هجرت وکړلو، لاړلو کوزې پښتونخوا ته. بس بیا درسونه پسې پاتې شول، بیا پسې مسافر شوم اماراتو ته لاړم، څو کاله مې هلته تېر کړل، بیا بېرته بیا راغلم افغانستان ته.
ډېره برخه شاعري مو په کوم ځای کې کړې؟ په افغانستان کې، په پښتونخوا کې، که په اماراتو کې؟
افغانستان کې ډېره برخه شاعري افغانستان کې کړې.
او وزیر صاحب، څه وخت ستاسو اړیکه له سندرغاړو هنرمندانو سره پیدا شوه او هغو ستاسو شعرونه غوره کړل د خپلو سندرو لپاره؟
زه هم تقریبا چې ما کله لومړی کې شعر شاعري پیل کړه، شعرونه به ملکل بیا به کوز پښتونخوا ته زتللم، نو هغه د کوز پښتونخوا سندرغاړي چې و د بنو که اصلي موږ علاقه چې ده بنو سره موږ تعلق لرو، لکه موږ نکاح افغانستان ته د بنو نه راغلی دی تقریبا یوه پېړۍ مخکې، نو هلته اوس هم کورونه مځکه شته. بیا به چې دلم د سندرغاړو سره به مناسته پاسته وه، هغه وخت کې دمساز مروت ډېر نوم و، د مروتو د سیمې ډېر نوموړی سندرغاړی و، هغې سره به مناسته ولاړه وه، هسې ته به شعرونه ورکول. هغې نه وروسته بیا دا شعرونه مشهور شول، مستور علي حیدر و نغمې، نازیه اقبال او شمع اشنا او برېښنا امیل، شفاروق، رحمان ګل، لکه پرپراز، نورو ډېرو مشهورو شاعرانو بیا د خپلو سندرو دپاره زما شعرونه انتخابول.
د نغمې یوه سندره راته ووایاست چې موږ دلته په دې خپرونه کې اورېدونکو ته یوه برخه یې خپره کړو چې شعر یې ستاسو وي.
نغمې زما دغه یو غزل دی چې د مازدیګر چکر لپاره مې یو ښکلی پکار دی، د تورو سپین خبره نه د زړه منلی پکار دی.
ډیر زیاته مننه ښاغلی نبی وزیر چې د ازادۍ میلمه په پروګرام کې له ما سره خبرې کوي. د شعر الهام لکله نه درته پیدا شوی وو او اولین شعرونه مو څه وخت ویلې دي؟
دا په 1991 کال کې ما شعری پیل کړی دا زما لمړی کلام وو. څه ډېر تیار نه دی په سرنامه دا څه را تیار دی چې زړه چې مجن شي دا کیسه د سپینه او تور نه ده، مینه په رضا کېږي دا کیسه د زور نه ده. تکل صاحب ما چې لومړی په دا دغه دا خو مختلف نظریې دي، څوک وایي چې دا الهام دی شاعری چې راځي او څوک وایي چې نه دا بس یو کیفیت دی چې په انسان راځي. زه هر وخت شعر لیکلی شم، زموږ ځینې ملګري شاعران دي هغه وایي چې په ما دا شعر خطرې نه ده راغلي، خو ما چې کله هم غوښتي دي ما شعر لیکلی دی. مانه چا غوښتنه کړې ده سندرغاړي چې موږ ته شعر ولیکه ما لیکلی دی. خو ښه خبره دا ده دغه هم ته شاعري ده، شي هغه شاعري بیا ډېره ښه وي، ډېره پخه وي، او کله کله مو چې څوک مجبور کړي شعر ولیکي خو هغه بیا داسې خوندور نه وي.
څومره شعرونه تاسو تر اوسه پورې ویلي دي؟ یعنی غزلې دي که نور شعرونه دي، څومره مو ویلي؟
ما خو داسې دقیق شمېر خو نه دی راته معلوم، خو د 1500 نه زیاتې سندرې زما د شاعرۍ سندرغاړو ریکارډ کړي دي چې په هغې کې غزلونه دي، نظمونه پکې دي، او چاربیتې ټپې لکه مختلف اصنافو کې مې کار کړی دی.
په خوست کې هم ځینې سیمه ایز فورمونه یا چوکاټونه دي د شاعرۍ، اکثرا ولسی دي لکه لغات شو مثلا، په دې کې هم تاسو شاعري کړې؟
لغات خو داسې دي چې هغه خو کله چې هغه سندرغاړي لغات وایي نو هغه خپله فلبري شاعران وي چې په هغه وخت کې دوی جوړوي، یو بل سره سوال ځواب وایي، خو هغې قاطع یا ماتې وي، داسې پوره په هغه برابره شاعري نه وي، معیار برابر شاعري نه وي. خو هغې د پاره لکه بیا موږ لیکل ځکه نه شو کولی چې دوی په هغه وخت کې سوال ځواب وایي، او داسې هغه بیا ما لیکل چې لکه څنګه په سوال ځواب ما کار کړی دی چې سندرغاړو دپاره ما لیکلي وي، خو هغه چې په معیاري ډول یې ویلي وي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې دغه ولسی چوکاټونه عموما په خپل سندرغاړي وایي، د شاعرانو شعرونه نه لولي، فلبدیهای وایي؟
او فلبدیهای او بل داسې دي چې یو ولسی ادب کې موږ چاربیت یا ټپې چې ورته لیکو هغه وایي، خو چې کله دوی هغه لغات وایي یا مقابله شي کوي هغه دوی خپله جوړوي، خپلې وایي، هغه ځای کې د ځانه بس یو بل ته سوال او ځواب کوي وایي.
کتابونه مو یا کتاب مو تر اوسه پورې چاپ کړی د خپلو شعرونو؟
داسې کتاب مې نه دی چاپ چې په هغه کې مکمله ما شاعري وي. حضرې یوه ټولنه لرم، خټک پښتو ادبي ټولنه، چې هغې دوه کتابونه چاپ شوي دي. په هغه کې زما د قلمونو نمونې هم شته. هغه موږ ټولنې تقریبا 1.5 کسان دي، د هر شاعر دوه دوه یا درې درې قلمونه موږ غوره کړي دي. دوه کتابونه موږ چاپ دي په نام د عامل د مرغلرو.
نو تاسو خپل شعری ټولګه ولې تر اوسه پورې نه ده چاپ کړی ښاغلی وزیر؟
نو غواړم چې چاپ یې کړم، او تر اوسه پورې چې ما کوم شعرونه ځای په ځای کړي دي لکه د کتاب د پاره، خو باید ښه شعری وشي، ښه پخه شعری وشي، نو هغې د پاره انشاءالله آمادګي نه سم، خو تر اوسه پورې پاتې دی.
په خوست کې په وروستیو څو کلونو کې د شعر یو ډېر ښه جریان رامنځته شوی ده او ښه د پرمختګ په حال کې دی. د دې څپې یا د دې بهیر له شاعرانو سره تاسو ناستې پاستې لرئ، غږیږي ورسره، غونډې محفلونه لرئ ورسره؟
هو تکل صاحب، داسې مشاعرې ته خو زیات نه یم لاړو، مخکې خو دا جمهوریت وخت کې بهکې زیاتې مشاعرې کې دي، او هغه وخت کې موږ خپل مصروفیتونه هم زیات وو او بل امنیتي مشکلات هم وو، او کله کله د کاروان صاحب سره کینم یا داسې نورو ملګرو سره شعرونه هم شریکه وو، دوی نه هم څه اورو، موږ خپل هم څه ورته اورو. او مثلا خوست کې ډېر بااستعداده ځوانان دي او ډېر ښه ښه شاعران دي په خوست کې. بده اوس وخت هم
په ځوانو شاعرانو کې تاسو یادونه کولای شئ د کومو کومو شاعرانو چې تاسو ډېر ورته هیله من یې؟
نو شاعران خو ډېر دي، باید نور هم ډېر کی، او ما خپل په دې اوس وخت کې چې کوم موجود شاعران دي مشرانو کې، کاروان صاحب مې ډېر خوښ، او درویش درانی صاحب، رحمت شاه صاحب، جهاني صاحب، درویش شعرونه ډېر متاثر یم او ډېر لولم، ډېر خوند راکوي.
په ځوانانو کې مخصوصا د خوست په ځوانانو کې څوک؟
خو زوانو شاعرانو کې خو هغه مې ډېر خوښېږي، ممتاز صاحب، ممتاز ورکزای، بکر صاحب، خوست کې هم شته ډېر شاعران دي. خو خو خیر هغه سالیانې نه دي لکه بکر صاحب مې چې یاد کړو یا ورکزای صاحب مې یاد کړو.
وزیر صاحب، د شعر په باب یو عمومي تصور ستاسو څه دی؟ یو تعریف د شعر تاسو څه ډول کوئ؟
شعر خو لکه په دغه باندې ډېرې خبرې شوي دي، لکه موږ هغه عربي ادب کې ګورو شعر، نو هغه د رشته په معنا دی چې ډېر هغه بریدبین وي. او نور لکه بیا عموم کې شعرونه چې دي هغې ته که هغه عربي ادب کې وګورو یا د پښتو ادب نه ورته وګورو، دا یو الهام دی چې په چا راځي یا نو شعر لیکي.
مخکې تاسو یادونه وکړه د الهام او یا د ارادې، چې کله وغواړي اراده وکړي شعر ولیکي او کله وغواړي چې الهام که در باندې راشي، د دې دواړو ترمنځ کوم یو تاسو ته غالب کاری؟ یعنی یو شاعر باید د چا خبره ومني، د الهام او که د خپل اراده؟
نو دا دواړه کیدای شي، دواړه کیدای شي. کله شاعر وغواړي خاص نو دي زه شعر ولیکم، ځینې شاعران لیکلی شي، خو ځینې بیا داسې وي چې هغه وایي چې نه، چې په ما داسې الهام را نه شي زه هر وخت شعر نه شم لیکلی. خو دغه شاعر وړتیا په کمو شاعرانو کې ده چې هغه هر وخت شعر لیکلی شي.
د پښتو په کلاسیکو پخوانیو شاعرانو کې د چا اثر شته په تاسو؟
پښتو کلاسیکه شاعرۍ کې خو خوشحال بابا، حمزه بابا او کاظم خان شاعر صاحب هغه ډېره ښه شاعري کړې ده، او دا شاعري کړې چې هغه تلپاتې شاعري ده او ډېره مؤثره شاعري ده.
د دوی په شاعرۍ کې ستاسو څه خوښ دي؟ مضمون او که شکلیات او صنعتونه، شعري صنعتونه چې پکې کارول شوی دي؟
دا ټولې خبرې پکې دي. یو خو دا دي چې صنعتونه ډېر کارول شوی دي د باباګانو کلاسیکه شاعرۍ کې، او بل د مضمون له مخې هم ډېر خوندور، ډېر جالب او ډېر څه پکې پراته دي. یعنی یو یو بیت کې یو یو کتاب خبرې پکې دي.
او په تاسو یې اثر شته؟
اکثره موږ خپله ټولنه کې هم چې کله د تشریح پروګرام وي، موږ خوشحال بابا، حمزه بابا، حمید بابا او کاظم خان شاهد صاحب قلمونه ډېر وړو د تشریح لپاره.
ډېره زیاته مننه ښاغلی وزیر. د خپل یو شعر د کلمه زمونږ اوریدونکو ته کولای شي؟
تاسو ته ما یو نظم لیکلی دی، دغه اکثره خلک چې دغه مغه وکړي بدی وکړي، نو په دې بدو کې د هغه د جوړې په وخت کې خپلې خویندې یا لوڼه ورکوي چې خپل ځان وژغوري، د مړي په هغه احساس کې خپله خور یا لور ورکوي. د هغې په باره کې ما یو نظم لیکلی دی، نو هغه به در سره شریک کړم.
مهرباني ارشاد.
نظم دا وایي چې خلک خوشحال دي چې اختر براشي، للرې لرې مسافر براشي، زه په ژړا یم چې فلانۍ نه راځي، کلي ته اوس هغه جینۍ نه راځي. پلار د په بدو کې ورکړي هغه په ویر ژړا، له کلي تللي هغه نه په غمونو نه ښادۍ کې راځي، نه د اختر خوشحالۍ کې راځي، چې یو ډولۍ له کلي تلا ژړېدل، لوی او وړه خفه خفه ژړېدل، له هغې ورځې بیا راغلي نه ده، کلیوال څه مور پلار لیدلی نه ده، خپل ځان ژغوري، اولاد اور سوځوي، معصوم نجونې په تنور سوځوي، دغه د ظلم انتها ده کنه، دا د انسان سره جفا ده کنه، له ګل جوړه ګل غوټۍ نه راځي، کلي ته اوس هغه جینۍ نه راځي. نه یې لاسو کې وبنوته، نه یې په تن نوي کالي ووته، لکه مالنګ لیکاله ووته، سترګې سرې وې چې لوره ووته، د جنازې غوندې زور لرلو، شوله د کوره که یې کور لرلو، سلګو نیولي ژړېدلې تلله، مجبوره ناوې ژړېدلې تلله، ورته همزولي چې راتلې ژړېدې، ورته بلوی او وړې ژړېدې، کلي کې هغه خاطرې ژوندۍ دي، هغه د غم ډکې کیسې ژوندۍ دي، اوس هغه خپلې خاطرۍ نه راځي، کلي ته اوس هغه جنۍ ناراضي ګناهګار پلار سزای لور ولیدا دغه غمیزه کلی کور ولیدا دا د ناوله رواجونو ښکار شو د پښتنو سترو د دونو ښکار شو بدو کې خویندې لونه م ورکوي د زړو ټوټې د میندو م ورکوي د پښیمانتیا نه مخکې فکر وکړئ لږ خو د دې خبرې ذکر وکړئ ژوند لوی نعمت دی له چا ژوند مه اخلئ انسان وژنې ځینې خوند مه اخلئ او ندی وزیر ډېر ژړېدلی یم تو هغه ورځ ډېر دردېدلی یم غم لیوانۍ کړه لیوانۍ نه راځي کلي ته اوس هغه جنۍ نه راځي
ډېره زیاته مننه ښاغلی وزیر دا شعر ډېر اصلاحي شعر او ټولنیز اړخ یې درلوده ستاسو په شعرونو کې دغه اصلاحي اړخ یا ټولنیز اړخونه زیات دي
هو په دې ما ډېر شعرونه لیکلي دي چې دا د ټولنې د اصلاح دپاره او د ناوړه رواجونو د منځه وړلو دپاره زه ډېر کوشش کوم چې موږ باید داسې شعرونه ولیکو چې هغه په ټولنه کې اصلاح راولي
او ستاسو په نظر د شعر دنده اصلاح ده که ښکلا او که دواړه
خو اصلاح او ښکلا دواړه کیږي ځکه اوس یو نفر لیکونکی نارا چې مکمل کتاب خلکو ته وایي دومره څوک وخت نه ورکوي او که یو شاعر وي که ډېر شعرونه هم ووایي خلک وخت هم ورکوي غوږ هم ورته نیسي او شاعر په لنډو ټکو کې ډېره اوږده خبره هم کوي
ستاسو په شعرونو کې څومره همداسې اصلاحي مطالب دي او څومره بیا یوازې تاسو ټول تمرکز مو په ښکلایزو مسایلو یا رومانتیکو مسایلو وو
رومانتیک ما ډېر لیکلي دي حماسي شعرونه ما لیکلي دي او اصلاحي شعرونه
مطلب دا چې ستاسو توجه پاملرنه ډېره کومې خواته وه
دواړه پکې دي یو خو د ټولنې ناخوالې ته اکثره یې ګوري دغه په کار ده نو اصلاحي شعرونه لیکو او بل د مینې محبت شعرونه مو هم لیکلي دي ښکلاګانې مو هم ستایلي دي ځکه د ښکلا ستایل هم په کار دي
وزیر صاحب کولای شئ چې د خبرو په دې برخه کې اوریدونکو ته خپل یو شعر کوم غزل وي وړاندې کړئ
او تکر صاحب بالکل اوریدونکو سره به یو غزل دی زما چې ډېر مشهور غزل دی ډېر سندرغاړه هم ویلی دی او ډېر مشهور غزل دی هغه به در سره شریک کړم غزل داسې چې ته چې رایاد شې له اوښکو سره خرمه ډوډۍ ته چې رایاد شې له اوښکو سره خرمه ډوډۍ تونې کې خخه شي په زوره تېرومه ډوډۍ هسې نه مړ شم او خون مې شي په خپله غاړه هسې نه مړ شم او خون مې شي په خپله غاړه خو دغه وجه کله کله زه څکمه ډوډۍ وچه ډوډۍ مې په غربت کې هم خوړلې نه ده وچه ډوډۍ مې په غربت کې هم خوړلې نه ده تا پسې ژاړمه په اوښکو لندومه ډوډۍ چې ماشومان یې ستا له کوره په ماښام کې راوړي چې ماشومان یې ستا له کوره په ماښام کې راوړي نبی وزیر بیا تر سحره ښکلومه ډوډۍ
د خوست سیمه ایز شاعر نبی وزیر و چې د آزادۍ میلمه پروګرام کې لما احمد تکل سره خبرې کولې د دې خپرونې په پای کې تاسو ته د حسرت وصال او سید الله ګربز په آوازونو هغه سندره وړاندې کوو چې شعر یې د دې خپرونې میلمه نبی وزیر ویلی و او له دې سره د خپرونه هم پای ته رسیږي د آزادۍ میلمه تر بلې خپرونې پورې مو په پاک خدای سپارم تربیا
زړګي دتا درد دوان لارم در په سمرم مسیحان لارم زړګي دتا درد دوان لارم در پس مرما مسیحان لرم در پس مرما مسیحان لرم احساس او زنده سه
لکه چیزا وطن کسان لرم در پس مرما مسیحان لرم
بل پیشوان لارم در پس مرما مسیحان لارم در پس مرما مسیحان لرم
زندگی دتا در تدوان لرم در پس مرما مسیحان لرم
یا
یم پا داد سے رنجختا چستا لاس میں مسیحا ستا پختانہ میں علاج ستا خبر میں دوا